حقوق باندې دې ځا پوي.
تاسو ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب.
ډیر مهرباني جی.
مشي دا مشال ریډیو ده د 2 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاو ټکنیکی ملګری اسحاق مری نه کې لري سلامونه ومني د قبایلی سیمو په شمول د پاکستان په بیرابیر سیمو کې د پولیو پر ضد د ساسکو درې ودنې کمپاین د خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب مدر هم راوړي خو د خبرونه پرسته نیمه کې به دوه ونیز خبرونه مشالونه او د سولې په لور هم وړاندې کوو. اول خبرونه د منور شاه.
اول د خبرونو سرټکی. نن په ټول پاکستان کې د پولیو ورانس خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو. افغان حکومت غواړي چې د طالبانو مشران دي د ملګرو ملتونو بندیز لیست کې شامل کړل شي. او پرون هند د ایران د چابهار بندر د لارې د افغانستان سره یوې نوې تجارتي لارې پرانسته وکړه. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي لنن په ټول هیواد کې ماشومان ته د پولیو یا غوزان خلاف د ساسکو د ورکولو درې ورځنی مهم شروع شو. حکومتي رسنیو نن خبر ورکړی چې په دې کمپاین کې به په لکونو هغو ماشومان ته د پولیو خلاف ویکسین ورکړل شي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه ښکته دي. د چارواکو په وینا په قبایلي سیمو کې به د 10 لکو نه زیاتو او په خیبر پښتونخوا صوبه کې به خواوشا شپږ څلوېښت لکو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکړل شي. حکومت وایي په ټول ملک کې د ویکسین ورکونکو ټیمونو د حفاظت لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړی دي. پاکستان د نړۍ په هغو څو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې لا هم د پولیو رنز موجود دی او ماشومان ترې متاثره کیږي. په روان کال کې تر اوسه په دې هیواد کې د پولیو 15 کیسونه رجسټر شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو رغول د وخت مهم ضرورت دی او په دې لړ کې د چین رول زیات مهم دی. نوموړي پرون په کوټه کې مشال ریډیو ته ویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ بے اعتمادي د چین لمنځګړتوب نه بغیر نشي ختمېدلی.
دواړو ملکونو دا وایي چې بای په خبرو اترو کې دې مونږ سره واده وایدو کې بیا راځو تختی هغه واده وایي نه پوره کوي. مونږ ځکه وایو چین دې زمين شي چې کوم واده افغانستان وکړي چې به افغانستان پوره کوي او چې کوم واده پاکستانو کې چې به پاکستان پوره کوي.
د اسفندیار ولی خان تازه سرګندونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې لا هم په ترنګلي حالت کې دي. د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود تیر ورځ وویل چې په لوړګي تورخم او خواو شاسي مو کې د اوبو د کمښت ختمولو لپاره د لنډی خانی د اوبو د منسوبې بیا فعالولو فیصله شوې ده. نو مولې له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
222 میلیون یو پروجیکټ گورنر سے اناؤنس کړو لنډی خانی والے جی مانن هم دا غی تاسو کړی دی جی دا غی کنسلټنسی شروع دا چې څنګه کنسلټنسی کمپلیټ شي نو اون گراوند ودا غی بیا کنستراکشن شروع کیږي.
د لنډی خانی اوبو منصوبه په خوا هم فعال وا خو د سیمه خلک وایي دغه پروژه له تیرې سمودې راهیسې له کاره لوېدلې وه او دوی د اوبو د کمښت سره مخامخ وو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو غوښتي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله او د دې ډلې نور مشران دي د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د اجرائیه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې وشوه. دی وایي
یو وړاندیز دا و چې طالبان د افغانستان د خلکو قاتلین دي، هغوی ترورستان دي او باید د دغې ډلې پر مشر ملا هیبت الله او نور کړو غړو باندې بندیزونه ولګول شي.
د فیصل په خبره په دې کار سره به د طالبانو ډله کمزورې او د سولې ممکنه خبرو ته تیار شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون هند د ایران د چابهار بندر د لارې د افغانستان سره یو نوې تجارتي لاره پرانستله. افغانستان چې سمندر ته لاره نه لري دغه نوې تجارتي لاره ورته دا موقع ورکوي چې په پاکستان له تیرېدو بغیر له نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو سره تجارت وکړي. پرون په لومړۍ ورځ هند د کانډلا ساحلي بندر نه د ایران چابهار بندر ته په بیړۍ کې 1.1 ټن غنم یوړل. له چابهار بندر به دغه غنم بیا په بار وړونکو ګاډو کې افغانستان ته رسول کېږي. د هند بهرنو چارو وزیر سواشما سوراج په دې موقع وویل هغه باور لري چې د افغانستان سره د دوی کلتوري تجارتي د ټکنالوژۍ او د پانګې اچونې نوې لارې پرانستل شوې دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي بیا په خپل ټویټر پیغام کې ویلي نوې تجارتي لارې د سیمه ییزې همکارۍ او تړون نوې باب پرانسته. سعودي عرب وايي میرمنو ته د راروان کال په آغاز کې اجازه ورکړي چې د لوبو د نندارې لپاره میدانونو ته لاړ شي. له دې وړاندې د روان کال په سپتمبر میاشت کې حکومت میرمنو ته په اول وار د ګاډو چلولو اجازه ورکړې وه. په سعودي عرب کې دغه بدلونه د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د ویژن 2030 پروژې منصوبه ده. د سعودي عرب د لوبو سانګوای دوی په ریاض، جده او دمام کې داسې میدانونه جوړوي چې پکې میرمنو ته د نندارې موقع برابر شي. دوی وایي دا کار به د 2013 کال په لومړیو کې سرته ورسیږي. او بل خبر د لوبو د نړۍ پاکستان پرون په لاهور کې د سریلانکا لوبډلې ته د کرکټ په شلووریزه لوبه کې ماتې ورکړه. پاکستانی لوبډلې له دې وړاندې دوه نورې شلووریزه لوبې هم له دغه هیواده ګټلې وې او په دې توګه د لوبو لړۍ یې هم په خپل نوم کړه. د دې لړۍ اولنی دوه میچونه په ابوظہبی کې شوي وو او دریمه لوبه یې د لاهور په قذافی سټیډیم کې ترسره شوه چې پاکستان په 6 رنزونو وګټله. د یادونې وړ ده چې په 2009 کال کې د سریلانکا ټیم په لاهور کې د ترهګرو د برید لاندې راغلی او له هغې وروسته نړیوالو ټیمونو پاکستان کې لوبو ته زړه نه ښکوه. خو اوس چارواکي هیله مندي چې د کرکټ نړیوال ټیمونه به یو وار بیا پاکستان ته ورتګ شروع کړي. دا اوتر دې دما د مشال خبرونه. اوس درته د اسلام آباد نظم خبریال رفت انجم د کرنسیو بیا یو موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ سلويخ پیسې خرڅېږي. یو ریال په 23 روپۍ 55 پیسې اخیستل کیږي او په 23 روپۍ 60 پیسې خرڅېږي. یو درهم په 1.1 روپۍ 25 پیسې او په 1.1 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 55 پیسې او په 1 روپۍ 55 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرسیگی. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سینټی ګریډ او کم نه کم 44 وي. په بنو کې زیات نه زیات یو کم 10 او کم نه کم 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سینټی ګریډ او کم نه کم 15 وي.
خبرونه در تازه موږ همکار منور شاه او د موسم حال او کرنټ روبې مو د رفت انجم ناوړې دي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات ده دي. د قبایلی سیمو په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پولیو پر ضد د ساسکو درې ودانۍ کمپاین پیل شوی. حال به واوري. د عوامي نېشن ګوند مشر اسفندیار ولی خان چین نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د زامن رول ادا کړي.
دواړه ملکونه دا وایي چې مونږ سره واده وېدو کې بیا راده وتښتي. مونږ ځکه وایو چین دې زامن شي چې کومې وعدې افغانستان وکړي چا به افغانستان پوره کوي او چې کومې وعدې پاکستان وکړي چا به پاکستان پوره کوي.
افغانستان د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې ده چې د افغان طالبانو د مشرانو نومونه دې د بندیزونو په فهرست کې واچي.
طالبان د افغانستان د خلکو قاتلین دي، هغوی ترورستان دي او باید د دغې ډلې تر مشر ملا هیبت الله او نورو خړو غړو باندې بندیزونه ولګول شي.
په کورمه قبایلي سیمه کې د نشه یي توکو پر ضد کمپاین دوام لري خو اولس وایي چې کم سرکاري چارواکي په دې کې ککړ دي هغه دې هم ونیول شي.
څوک ورسره ملایس کې هغه خلاف اکشن وکړي چې نو څوک مجبور شو هغه دې
د خپرونې پروسته نیمه کې به دوه ونیزی خپرونې وړاندې کوو. مشالونه او د سولې پر لور د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستل او اوریدل شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. پاکستانی چارواکي وایي لنن څخه د هیواد د ټولو صوبو په شمول په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو درورتنې کمپاین پیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اوږدو کې په ټول هیواد کې ماشومانو ته د پولیو درندرګېدو 15 پیښې ثبت شوې دي. له اسلام آباد احمد الله معلومات راکوي.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام یو مشر سعید احمد منحاس مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا او فاټا په شمول ټول ملک کې دا مهم نن د ګل ورځې نه تر شروع ورځې پورې به جاری وي او د پولیو ټیمونو د امنیت لپاره حفاظتي انتظامات کړی شوي دي او هر ټیم سره به د پولیس اهلکاران موجود وي. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي څانګې تر مخه چې د صوبې په 14 ضلعو کې به د مهم دوران د شپږ څلوېښت لکو نه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکوي او دې لړ کې 2500 نه زیات ټیمونه جوړ کړي دي. د فاټا د پولیو مخنیوي څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر عنایت الرحمن وایي چې د مهم دوران په وانه ایجنسو او شپږ ایف آرس کې بعد لسنیم لکو پورې د 15 کالو نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي.
دا ټول ایجنسو کې لګیا دی روان دي تقریبا 4000 ټیمونه دي، ترانزیت او فیکس او موبایل ټیم. دا لکه درې ورځې مونږ کمپین وی یو رس کیچ اپ ایف آر کې او فاټا ټولو کې وي. مونږ ټولو ته لګیلې دي ټیمونه. مې به ځنه ځای کې کرفیو لګیږي چې یو رس لیټ شي.
د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام تر مخه چې د روان کال په 10 میاشتو کې په ټول ملک کې 15 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي چې پکې د گلګت بلتستان په شمول په څلور وانو صوبو کې یو یو کیس شامل دی. په 2014 کال کې په ټول ملک کې د پولیو شل، په 2015 کې 450 او 2014 کې 306 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګی د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بې باوري ختمول د وخت اهم ضرورت دی. نوموړي د بلوچستان په مرکز کوټه کې د مشال ریډیو له خبریال سره په خبرو کې زیاته کړې چین کولی شي د یو منځګړي رول ادا کولو په ترڅ کې د پاکستان او افغانستان اختلافات راکم او یا هم ختم کړي. په دې اړه نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار خان په کوټه کې د صوبایي کنسلټیشن د غونډې وروسته د مشال ریډیو سره په مختصره خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان سره ښه اړیکې د پاکستان په ګټه دي. په کار دي چې چین د دواړو هیوادو په منځ کې د بدګمانیانو د ختمولو لپاره د یو ضامن کردار ادا کړي.
سہولت کار ہے رول خو صدا کئی کنا کوشش دی چاگی دی کی نیگی دی خبر اتریو کی خو در دوارو ملکونو پا یوبل باندے اعتماد چی دی اگا ختم ندی نو دیر زیاد کم شوی دی دوارو ملکونو دا وی چی بای پا خبر اتور کی دی منسر وادا وی دو کی بیارانو تختی منگ زکا واجو چین دی زامن شی چی کم وادے افغانستانو کڑی چی اب افغانستان پورا کئی او چی کم وادے پاکستانو کی چی اب پاکستان پورا کئی.
دی عوامنیشنل گوند دا صوبائی قیادت للوری پا صوبہ کی دا پشتنو د شناخت کارډو د بلاکېدو په ضد د سخت احتجاج کولو په اړه د یوې بلې پوښتنې په جواب کې د دغه ګوند مشر زیاته کړه
موږ چې د پارلیمنت په مخ کې بوکړتالو شو تر ډېره حده پورې هغه مسله اوس د هغې شدت نه ده چې په کوم شدت وا اوس کمه شوې ده د هغې شدت نه او دا امید چې حل به شي.
اسفندیار ولی خان غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره په کار دي چې مرکزي او صوبایي حکومتونه بې له څه توپیره د وسلوالو ډلو په ضد پر نېشنل اکشن پلان باندې عمل یقیني وګرځوي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هند له افغانستان سره د ایران د چابهار بندر له لارې د تجارت نوې لار پرانستې. د هند د اقدام په ترڅ کې په افغانستان چې په اوچه کې ګیر هیواد دی د خپل تجارت لپاره د پاکستان له احتیاج خلاص شي چې دا کار به پر سیمه سیاست هم اغیز ولري. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور مهم ټکی له هارون باچا ورو.
هند د اکتوبر پر 9 یعنی د اتوار په ورځ دغه هیواد له کانډلا ساحلي خار څخه 1.1 میلیون ټن غنم په سمندري بیړه کې بار د افغانستان پر لور روان کړل. دا غنم به له ایراني بندرګاه څخه په ټرکونو کې افغانستان ته یوړل شي. د هند د خارجه اچارو وزیر سوشما سوراج هم د اکتوبر پر 9 په خپل یو بیان کې ویلي له افغانستان سره د هند د سوداګرۍ نوې لارې ته د خبرې غمازی کوي چې دواړه هیوادونه له کلتوره نیولې تر تجارته ټکنالوژۍ پانګې چونې او د ولسونو یو بل ته د نږدې کولو په برخو کې همکاریو ته لیواله دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی بیا هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان سره د تجارت د نوې لارې جوړېدا د سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 اگست میاشت د افغانستان او جنوبي اسیایي هیوادونو لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت پر هند غږ کړو چې د افغانستان په پرمختیایي چارو کې رغنده رول ولوبوي. هند، ایران او افغانستان په 2018 کال کې هوکړه کړې وه چې یوه نوې تجارتي لار پرانیزي چې په ترڅ کې به هند وکولی شي خپل توکي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورسوي. هند ژمنه کړې چې د چابهار بندر د پراخولو او د سړکونو د ریل پټلیو جوړولو پر چارو به شاوخوا $1,500,000,000 مصرفوي. د هند او افغانستان ترمنځ د ایران د چابهار بندر له لارې د تجارت پیل افغانستان د ضرورت شیانو واردولو لپاره د پاکستان له احتیاجه خلاصوي. پاکستان هند ته اجازه نه ورکوي چې خپل توکي د دغه هیواد له لارې افغانستان ته ورسوي. چابهار بندر چې د بلوچستان له گوادر بندره د 80 کیلومتره په واټن پروت دی، که پراخ کړل شي نو په سیمه ییز تجارت کې د گوادر رول او اغیز کمول شي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی. د افغانستان په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان اجرائیه رئیس له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان طالبانو مشر ملا هبت الله او د دې ډلې نور مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له رئیس غیرت عمروف سره په لیدنه کې پورتنۍ غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل صفی الله ستانکزینه.
افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان د افغان ملکیانو د وژنې عاملین دي او ملګري ملتونه باید د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې دا غوښتنه مطرح کړې. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د مشر غیرت عمروف د لیدنې په اړه زیات جزئیات د اجرائیه رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل ورکوي.
کمیټه له مشر او غړو سره ولیدل. له هغوی سره د نورو موضوعاتو تر څنګ یو وړاندیز دا و چې طالبان د افغانستان د خلکو قاتلین دي، هغوی ترورستان دي او باید د دغې ډلې پر مشر ملا هیبت الله او نور ټولو غړو باندې بندیزونه ولګول شي، تر څو له دې لارې له یوې خوا دا ډله کمزورې شي او له بلې خوا که چیرې فرصت وي چې د سولې خبرو ته بالاخره زمینه مساعد شي او کومک وشي.
د حکومت یوې سرچینې د نوم د نه اخیستلو په شرط وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشر افغان اجرائیه رئیس ته ډاډ کړی چې د هر هغه طالب مشر نوم به د بندیزونو لیست ته ورزیات شي چې افغان حکومت یې غواړي. د افغانستان اجرائیه رئیس هم په خپله فیسبوک پاڼه له غیرت عمروف سره د لیدنې جزئیات خپاره کړي. ښاغلی عبدالله په فیسبوک لیکلی چې د امنیت شورا د څار او ارزونې میکانیزم دی قوي شي څو د تروریستي ډلو فعالیتونه او ازادي محدوده او مالي منابع وچې شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشري قزاقستان کوي او کله چې دا هیواد د امنیت شورا مشر تابع ترلاسه کړي افغان حکومت به د هڅو د لا چټکۍ لپاره نوی فرصت ولري.
په 2013 جنوري کې د امنیت شورا ریاست قزاقستان ته ورکول کیږي. دا زموږ لپاره یو ډېر ښه خبر دی. په دواړو ستو باندې هم د نیویارک په ستاندو ته په کابل کې کار کوي چې دغه دایي ملاتړ زیات شي او موږ ته بحث کړه ویل چې پاکستان به چې هغوی د ترورستانو ملاتړ کوي او دا یوه ناکامه تجربه ده او یو داسې چې باید پاکستان اخیستی نه وي اخیستی.
امریکا هم د تروریستي ډلو د فعالیت د بندولو لپاره جدي هوډ لري. تیرونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته ولاړ او پاکستانی چارواکو ته وویل چې که پر خپله خاوره د تروریستانو د فعالیت او د هغوی د خوندي پناه ځایونو د له منځه وړلو لپاره پریکنده عمل ونه کړي نو امریکا به په خپله اقدام وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف چې له تروریستي ډلو ملاتړ رد کړی ویلي د امریکا غوښتنو ته غاړه نه ږدي. افغان حکومت په داسې حال کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د طالب مشرانو نومونه د بندیزونو په لیست کې ورزیات کړي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیسته چې څه باندې 2500 افغان ملکیان او پوځیان پکې ووژل شول او تر دې زیات نور خلک ژوبل شول.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو. د پاکستانی طالبانو د یوې ډلې یو مشر په افغانستان کې وژل شوی، په دې اړه تفصیل سلام محسود راکړي.
په ډیره اسماعیل خان او پېښور کښې د خفیه ادارو دوو چارواکیو او د تحریک طالبان پاکستان یوې معتبرې ذرایع د مشال ریډیو په پښتنې د دغې پېښې او په پېښه کښې د مقبول داوړ ورسره د هغه د ورور او یو بل ملګري د مرګ په خلای وکړلې، خو دغو ذرایع خپل نومونه جوتول او غږونه ریکارډ کول خوښ نه کړل. دغو ذرایع دا هم راوښول چې دغه پیشا تیر ماشام دل منزنا دورس تے دے خوز شارنا دے افغانستان ستر پندغولی کابل پلوری دے اتک کلومیٹرا پا فاصلے دے مندوزائی پا سیمک شے آغا وقت مخی تراغ للا چکلا پا یو گاڑی کشے سوارو زن نسرگدہ وصلوالو دے مقبول داور پا گاڑی دے کلاشنکوف و گن ڈزونا وکڑل. ذرائع دا ہم یائی چھ بریت کاون کی دے مکینا پا مندک شے باریالی شوی دی دے برید او مرگ دغه پیشے پڑال یا چا ہم نلے ندا دا دے ہاں یادوی چھ مقبول داوڑ پا کتبی وزیرستان کشے دے تاریخ طالبان پاکستان مہم کمانڈر و چھ کم دے پاکستان ریاست پا خلاف پا مختلف کروایانو کشے دے پاکستان حکومت پا چار و. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو خوست او په خوست کې زمونږ همکار نجیب الله الو خیل دغلته کې د عملیاتو په حواله سره د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په یاد ولایت کې د میشت ولایتي قواو لخوا د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خیلو په یو شمېر سیمو کې پوځي عملیات شوي. په دې اړه تفصیل نجیب الله الو خیل راکړي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي هغه پوځي عملیات چې له درې ورځو راهیسې د یاد ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینخیلو په سیمه کې ترسره شول، ګڼو وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. نن د دوشنبه په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې خوا او شاد 30 وسلوال وژل شوي، 25 ټپیان شوي او 2 تنه مشکوک وسلوال نیول شوي دي. خوست امنیه قمندان وایي یاد پوځي عملیات چې د هوایي ځواکونو ملاتړ ورسره و په خوست کې د میشت ولایتي قواو لخوا ترسره شوي دي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ یوه سیمه ده په نوم د ځینخیلو چې په هغه سیمه کې سوی سپین کون پالوچ په نوم صحیدی چلته د کیپی اف یو ولایتي قواو عملیات کړی دي. زموږ د راپورونو په اساس 40 نفره دی.
خوست امنیه قمندان د ځینخیلو سربیره د پکتیا او خوست په یو شمېر نورو سیمو کې هم پر وسلوالو د هوایی او ځمکنیو بریدونو یادونه وکړه او ویې ویل
زمونږ هوایی قوتونو په نورو قسمتونو کې او د تلاف قواو په هوایی بریدونو کې چې هغه د نری کنډ او اړوند سیمې دي د پکتیا سره سرحد سیمې دي د خوست او د پکتیا، هلته هم په ویشتم اته ویشتم او نه ویشتم تاریخونو باندې هوایي بمبرونه شوي دي چې زیات تعداد مخالفین له منځه وړي دي.
یوه سرچینه چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې په ځینخیلو کې په وژل شوو کسانو کې وزیرستاني وسلوال هم شته. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو عملیاتو په باب رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د ځینخیلو سیمه د خوست او پکتیا له یو شمېر ناامنو سیمو سره لګېدلې ده.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونې په دې سیمه کې ورزو مومندو قبایلي سیمې ته په کال 2013 کې د یکه غونډه چاودنې تاوانې شوي، دوکاندارانو ته لا هم حکومتي معاوضې نه دي ورکړل شوي. په دې اړه باندې شانواز ترکزی دا تفصیل رالېږلی.
په کال 2013 کې د یکه غونډه چاودنې تاوانې شوي، دوکاندارانو ته لا هم حکومتي معاوضې نه دي ورکړل شوي. دغه چاودنه د جولای په 9 نیټه کال 2013 کې شوې وه چې پکې د سلو زیات تنان مړه ولې له 200 زیات زخمیان شوي هم وو. دغه چاودنه د کاغون سرکاري ودانۍ په مخه شوې وه چې د بازار له سلو زیات دوکانونه او د لسو زیات کورونه هم ړنګ کړي وو. یو دوکاندار بغدادي شاه وایي
کال دوه پورې موږ بېروزګار وو او بیا چې ډېر ټینشن باندې راغ نو د دوکان هم ځان لا کچا پټ کړ. زموږ خامخا بچی دی، کور هم دی او زندګي هم دغه حساب ده چې د خواري مزدوري نور نه وو. حکومت موږ تسرا کې نو ډېر مننه په دې حق له زموږ کار روان شي. قرضدار په کې 3 لاکھ قرضدار مې په دې دکان کې، مالی حالت هم کمزور دی.
نور محمد خان وای چې هغه درې دکانونو چې په کرایه یې ورکړي او هم دغه یې ګټه وه. حکومت مهال چې چاودنه وشوه نو دغه ګټه ترې هم ختمه شوه او قرضونه یې وکړل چې خپل دکانونه پرې بیا جوړ کړي.
یو روپۍ موږ ته نه ملاو، موږ ته ډیپټی
سی به تاسو جوړ کړي مونږ به تاسو سره امداد وکړو تاسو ته پیسې درکو په مونږ ته تر اوسه پورې یو روپۍ نه ملو شوې اوس مې خپل په بیرته مغه درې جوړ کړو تقریبا 120 پورې تقریبا چې ورانه
بلال خان هم د کوون اوسیدونکو دی او په دغه 14 کې د هغه د کور وټنن مړ شوی هم وو د کور مخه ته خپل دکانونه کور او حجره هم وړنګ شوی و
شپږ پګي دکان او هغه مله کری راتل هغه مران شوی دی اوس هم د سی پراته دي شړګانا وې سم پکې نشته دي حاضر زما وران دی اوس هم ځان د سر کوډه شانی حجره جوړه کړی د ورکوډه بیٹک ته پاګه کې بس روزګار کو پخپل دیڑی میڑی کو حکومت منگل اس نظر صرف دموڑ را کڑی دیو نو کور دورانی دی سیم دی رکھ یو بک زمن گال ٹو موٹر اغم پک خراب شیو دیوال نے پیرال وی دی واغم ختم
بل خواد پولیٹیکل انتظامی د یک غون تحصیل د چارواکو پوینا چ هغوی د دغه ولز د توانونو ټول معلومات فاټا سیکریټریټ ته استولیو او له هغه ځای دوی ته ول شوی هم چې ګنه دغه دکاندارانو ته 300,000 روپۍ ورکول کیږي خو لا هم دغه پیسې هغوی ته نه دی ورکړی شوی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې اردو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان لډنډې در پخېلو به کور شوی خلک وایي د دریو کلونو د کډوالۍ ژوند کول ورستو خپل کورو ته د بیرته تګ لړۍ پیل شو خو په خبره چې دغه چارې بیا ودرېدلې دي تفصیل عمر درات وزیر راکړي
شمالی وزیرستان میرام شاہ ڈانڈے در پخیلو بے کورشوی خلق گلا مندی چے درے کالونو پسی چے کلاسی متا و پسی پیل شوا نو سو رز پس دولت ددوی دستانے دو عمل بیا بن کڑ چے گنی ددوی دسی میں سم کلیرنس ندے شوے او نن دو میشتے پس ہم دغا دو پسی عمل دا زنخ کار دے دا ڈانڈے در پخیلو سے دون کے اوزائی خبریال نور بیرام خان وائی
وسو پرخندنی نن لړل 1300 پرخندنی ته بیا دا اعلان وکړلو چې دغه واپسی چې دغه زندول شوې دغه فلح نشي تلای ویلې چې ډاند علاقہ نه دو پلیئرز کړی شوې چې ډاند متاثرین چې دی صبر نه چارو خوستلا چې په کور دغه وا چې درې کوله د پیراکیږي به ډاند علاقہ چې دا هغه حکومت ته کلیئر کړی وای چې ایشیا د ویمیا چې پیراکیږي خو دای ته ایس پر انتظامیا نه شډول ور کوي نه داسې تسلی ور کوي
دا ډاند در په خېلو یو بل کډوال ګل فراز خان وای کڑا پسر د واپسای پتما دی چې ما شومان سپینګیری او مرمنې د خپل کورونو لیدو پارمان دی
میس کېرنا وتلې نو بیٹا کیسه پرته ای میس تا کلاوی ای چې سپیر ورې دې دلتا ټیم روکړو آی نه دې میشتې تر اسی دی کېره ولا تا وې چې نن فابو او وې چې تو څه کلا صحیح نه را دلتا داخل شرمې دی خپاکی دی یار سړی بستر ته لې دی هر سړی چې کومه په دې انتظار دا چې نن و سابو اس داس خلک غریبون خلک پته فوی دا چکین داس مشول وی اغا ار نه لور شوی دی اس دل ته دا خلک ډیر زون سره پریشان دا
کلامو چه پدې اړه سیما کې دا انتظامی او امنیتی ځواکونو چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی هم دومره وویل چې دا ډانډ در په خیل کلیرنس عمل نه دی پوره شوی او دغه بازار مکمل شي نو دا دوی ستانه دو عمل به هم پیل شي شمالی وزیرستان کے فوزی عملیات و لکابلا لکونو خلق بے کورا شوی ول چه دا 2018 کال نائے بیرتا دا واپسای عمل شروع شوی خو میرام شاہ ڈانڈے در پخیل زفر ٹاون مچس او ڈیورین کر خطنیز دے ما داخل دا تاخیل و کڈوال لا ہم بے کورا دی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
تس مشال ریڈیو تو وگی په کورمه قبایلی سیمه کې چارواکو د نشه یي توکو د خرڅونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی په دې اړه تفصیل طارق ورغزی راکړي
د کورمه پولیټیکل انتظامیا داوا کوي چې په مختلفو سیمو کې د نشه یي توکو پر ضد مهم کې تر لاسو زیات ککړ کسان نیول دي انتظامی چارواکي عبدالله وای په دغه مهم کې چې لاتیرو دوو نه جاری دي د 400 او پډرو په درجنه پډونه علاوه په سلګونو لیټره شراب هم برامد کړی دي عبدالله زیاتوي چې هلته د نشه یي توکو د زیات استعمال راپورونه تر لاسه کېدو وروسته دا مهمه شروع کړی دي انتظامی چارواکي تر مخه په سیمه کې اکثره ځوانان په مختلفو منشیاتو اخته دي عبدالله وای هلته په سیمه کې دا د بورډرو 400 کوکین او شرابونه علاوه د آیس نشه هم کوي بلخوا ځایي خلک په دغه ګام خوشاله دي او وایي د منشیاتو پر استعمال اوس کم عمره ماشومان هم لیدل کیږي چې دا ډیره خطرناک خبره ده ځایي مشر محمد لوکمان اورکزی وایي د نشه یي توکو خرڅ یو منظم کار دی چې دا له حکومتي کسانو بغیر ممکن نه دی په کار ده چې هغه کاکړ کسان دې هم ښکاره کړی شي
بازار کے یا علاقوں کے یا چھپ چار جی کی خرچ کی
دویم شاید دې لپاره ضروري خبره ده چې ازاهي مهم شروع کول په کور دي.
د کورمې پولیټیکل انتظامیه لزای خلکو غوښتل چې د نشئی توکو په اړه کله چا سره معلومات وي هغه دې له دوی سره شریک کړي چې پر ضد پر وخت اقدامات وکړي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزی نشد گردی مکمل ختم
افغانان چو باید بی شک چو باید
دیر سخت را باید دیر یا هر جتی
دیر دوست مکال نمسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، درنګ ساعت کې پښتونخوا کې دوه نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د منور شانه.
پاکستانی چارواکي وایي لندن نه پټول هیواد کې باشوبانو ته د پولیو یا ګزان خلاف د سر ساسکو د ورکولو درې ورځنۍ مهم شروع شو چې پکې به په فاټا او خیبر پښتونخوا کې له 15 کلونو کم عمر خو او شاش پک 500 لک ماشومان ته د یاد رنځ ضد قدرې ورکول کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو رغول د وخت مهم ضرورت دی او په دې لړ کې د چین رول زیات اهمیت لري. نوموړي پرون په کوټه کې مشال ریډیو ته وویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ بے باوري د چین له منځګړتوب نه بغیر نشي ختمېدلی. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په لوړګي، تورخم او خوښ سیمو کې د اوبو د کمخ ختمولو لپاره د لنډی خانې د اوبو د منصوبې بیا فعالولو فیصله شوې ده. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو غوښتي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله او د دې ډلې نور مشران دي د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شي. د اجرائیه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې وشوه. پرون هند د ایران د چابهار بندر د لارې د افغانستان سره یوې نوې تجارتي لارې پرانسته وکړه. افغانستان چې سمندر ته لار نه لري دغه نوې تجارتي لار ورته دا مقور کوي چې په پاکستان له تیرېدو بغیر نړیوالو او سیمهیزو هیوادونو سره تجارت وکړي. او سعودي عرب وایي میرمنو ته به د راروان کال په پیل کې اجازه ورکړي چې د لوبو د تماشې لپاره میدانونو ته لاړ شي. تر دې وړاندې د روان کال په ستمبر میاشت کې حکومت میرمنو ته په اول وار د ګاډو چلولو اجازه ورکړې وه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته منور شاو وړاندې کول. اوس وخت راغلی دی د ونې د خبرونې مشالونه. د نن په مشالونه کې در سره د عدم تشدد د نوموړي مبارز، لیکوال، نقاد او ژبپو صاحبزاده قلندر مومند د ژوند او کار په اړه معلومات شریکوو. دا خبرونه ستاسو لپاره شاهین بنیره وړاندې کوي.
ستړي مشاوردونکو، شاهین بنیرې یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې درسره د پښتو ژبې د نوموړي لیکوال، څېړنکار، خبریال، ژب پوهان او د خدای خدمتګار تحریک د نوموړي مبارز صاحبزاده حبیب الرحمن قلندر مومند د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو. قلندر مومند د مومند تپې په یو لوی کلی بازید خېلو کې په کال 1913 کې د ستمبر په وړومبه نیټه زیږیدلی وو. د لسم ټولګي د پاس کول نو وروسته هغه د پښتونخوا په تاریخي اسلامي کالج کې داخل شو. وروسته بیا د پېښور پوهنتون په انګریزي ادبیاتو او سیاسي علومو کې د ماسترۍ ډیګري واخیسته. د خپل عملی ژوند پیلې د زراعت په محکمه کې د ملازمت نو کو بیا د انګس روبرټسن په نوم د یو تعمیراتي کمپنۍ سره کار پیل کړ. خو خپل بې قرار روح په آرام پرې نه خود، دغه ملازمت هم پرې خود او ځانې ادبی او سیاسی حلو زلو تا وقف که. هغه په ډیره لږه موده کې د خپلو تخلیقي صلاحیتونو په برکت په ولس ځان د یو پیاوړي لیکوال او نقاد په توګه ومانه. د باچا خان د فکر پام کولو او هغې ته د علمي بنیادونو په ورکولو کې د قلندر مومند د کار په اړه د سیاسي او کلتوري چارو د کارپوه او سیاستمدار افراسیاب خټک ناورو.
یو نسل زمونږ ارو چې د انګریزانو خلاف د ازادۍ مبارزې کې برخه اخیستې وه چې باچا خان د هغې ټول نسکر مشر وو، بیا ودی خان وو او نور ډېر خدای خدمتګار وو، او دا د ولسي ادبي جرګې والا خلک وو، سنبور حسین کاکا جی دغه ملګري، او بیا دا د سنبور حسین کاکا جی چې ولسي ادبي جرګه جوړه کړه، نو دا په 50 کلونو کې نو دوی بیا نوي ځوانان وروزل چې دې ځوانانو کې بیا مونږ ویلی شو چې لکه چې لطیف واحدي صاحب وو، وکیل وو، او دغسې قلندر مومند صاحب وو، یو پورا نوی نسل وو د شاعرانو، ادیبانو، لیکوالو، منویدینو چې دوی ملي مترقي نظریې باندې روښانه شو او په دې لاره روان شو. نو دې کې قلندر مومند صاحب ډېر سرګند سړی وو، د انګریزي ادبیاتو کې ماسټري وکړه او بیا د انګریزي ادبیاتو استاد وو په کالج کې، شاهی خان ماشاءالله راغله او دې بیا هغې ماشاءالله ونیو، او د بندیخانې تېرې کې او سختي وکتې لاهور کلا ته بوتلی شو. دا تاسو هغه فکر ورته دا شعر چې ویلی دی چې په خوشحال پر رنتنبور کې اوس هغه کانې کوما لاهور تلی شو، دا د اخر وخت یادګار دی. او بیا دې چې سره کې کراچی ته بوتلی شو، کراچی بندیخانې کې څه وخت تېر کړو، او دا خپل هغه کې چې اگر کې ویلي چې بیا مې چشمان لکه چې پر ورېږي چې په زرګي مې پرې خبر ورېږي، او د کراچی په خورا ځمکه باندې خواږه اشعار د قلندر ورېږي، دا د هغې یادګار دی.
قلندر مومند په کال 1928 کې د ولسی ادبی جرګې سکتر وټاکل شو او د پښتنو په خاوره د روښان فکره، ادب او تنقیدی شعور په وده کې یو مهم کردار ولوبولو. قلندر مومند د پښتونخوا په سرکاري کالجونو کې د انګلیسي ادب د استاد په حیث هم خپل وظیفه ترسره کړه، او بیا په 1928 کې په ګومل پوهنتون کې د قانون یا حقوقو د څانګې مشر وټاکل شو. قلندر مومند په هغه پښتنو دانشورانو او پوهانو کې وو چې د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو، سیاسي شعور او قومي بیدارۍ لپاره یې د باچا خان په مشرۍ په خدای خدمتګار تحریک کې یو نه هېرېدونکی کردار ولوبه. د قلندر مومند د شخصیت په اړه شاعر او لیکوال نورالامین یوسف زیوایی:
قلندر صاحب چې د هغه شخصیت درې اسی دی بنیادی، یو حیثیت د هغه د یو محقق او نقاد دی، یو حیثیت د هغه د تخلیق کار دی، چاہے کہ د ٹرینڈ سیٹر حیثیت د هغه د افسانه نگار دی، او د هغه د سباون شاعری ده، او یو حیثیت د هغه چې کم دی نو خالص دی، یو سیاسی ورکر دی. قلندر صاحب چې کم دی نو یو خود چې د ولسی ادبی جرګې دا کم رڼا چې کم ده، نو دا اصل کې د نوخار ادبی جرګې نه انسپایر ده، او د نوخار ادبی جرګه چې دنو دا خدای خدمتګارو جوړه کړې وه. مونږ سره دا نوی غورځنګ راوته دی د شلمی صدی، نو دا اصل کې دی کې چې د قوم پرستی ده، که ترقی پسندی ده، او که روښان فکري ده، نو دا د خدای خدمتګار تحریک د خېټ نه دا ادبی تحریک راوته دی، او دا د هغې روحاني اولاد دی.
د سیاسي مبارزې په وخت هغه څو ځله د ریاستي ادارو لخوا ونیول شو. د ملتان، نوخار، لاهور او پېښور په جیلونو کې د سیاسي قیدی په حیث د قید او بند سختې تیرې کړې. لیکوال شیرعالم شینواری وایي د پښتنو په خاوره د ترقی پسند ادب په وده کې د قلندر صاحب ډېره لویه برخه ده.
قلندر صاحب او د قلندر صاحب په نور څه کوم علمي شخصیات نه دا خو ډېره واضحه خبره ده چې په هغه دور کې پښتو د پښتنو لپاره چې کومې هلې ځلې روانې وې، نو په هغې کې دغه خلک بیا د باچا خان سره اوږه په اوږه، بلکې د هغې نه یو قدم وړاندې شاید چې هو، ځکه چې دوی ځوانانو او دوی د فکر خاوندانو او دوی د پښتو د کلتور نه، د پښتو د ادب نه، د تاریخ نه خبر خلک وو. خو خصوصي توګه د قلندر صاحب خو یو فکري تعلق هم وو، او هغې د منشور په حواله هم خبره کېږي چې د پښتو چې کوم عوامي نسل پاتې منشور دی باچا خان، هغه قلندر صاحب مرتب کړی،
او بیا کابل ته چې دوی راغلي دي، یا د افغانستان په حواله باندې، یا د پښتنو په حواله باندې چې کومې هلې ځلې شوې، نو ترقي پسندې په حواله باندې، نو دغه تحریک کې د قلندر صاحب ډېره لویه برخه وه.
قلندر مومند نه یوازې د پښتو، اردو، هندکو، عربی او فارسی یو ستر عالم او لیکوالو، بلکې د یو خبریال په توګه د یو شمیر انګلیسي ورځپاڼو سره کار کړی وو. د پېښور پریس کلب په لویو مشرانو کې ګڼل کېده. د پښتنو د قامی تحریک سره د قلندر مومند تړون په اړه افراسیاب خټک وایي:
په وخت کې د دوه سره قلندر صاحب وو، چونکې د سرکاري نوکرۍ نه سره وو، بیا یې داسې کارونه وختن فوختن کړي دي، لیک لوست کارونو ته توجه بیا زیاته شوه، او د جرنلسټ په توګه راوځلی دو، او بیا زمونږ د قومي تحریک سره رابطې دا نور هم کلکې شوې. او وروسته چې بیا دا شهباز اخبار راغی، نو یو وخت د هغې ایډیټر وو. د دې دوران کې دا و چې اخبار ایډیټر شوم، دا یو قسم تحریک سره رابطه ډېره جوخته شوه، او یو قسم ته د دې تحریک کې د یو نظریادان په توګه، د یو ملي مترقي روشن فکر په توګه یې ډېره لویه برخه واخیسته. او هم یې پښتو کې شعر لیکلو، هم یې پښتو کې تحقیق کولو، ادبیاتو باندې شعرونه لیکلو، هم یې بیا اردو کې په سیاستیاتو باندې شعرونه لیکلو، او یو قسم ته فکري رهنمایي کې برخه اخیسته، او په دې تاریخ سره ډېر لوی مزل کړی دی. موږ چې رالویدو، زموږ نسل آتش پیتن کی تفصیل سے انفریزی جوڑے گو، نو کلندر سے تو آخری کسانوں کے دیر وقت پر دی منل سے بھی روشن فکران و دانش فران، اور یہ قسم کے زمین در نسل کا فکری رہنمائی کولا.
د ادب په میدان کې قلندر مومند یو داسې ستر شخصیت و چې پښتو ادب له نوې فکر او د لیکلو نوې انداز راوړ. داغه د شاعرۍ مجموعه سباون او د افسانو مجموعه گجرې په پښتو ادب کې د فکر او سټایل په حواله یو لوی انقلاب راوسته. په دغه اړه یو ځل بیا د نورالامین یوسف زیناورو:
قلندر صاحب چې کوم دی، نو د تحریک سره چې اکل وابسته دی، نو د هغه خلکو کې دی چې د باچا خان سره ډایرکټ کار کړی دی، نیخ په نیغه دا انجمن ترقی پسند چې کوم اجلاس روم به شو په هندستان کې په 1915 سال کې، سجاد ظهیر دی او د خلکو چې پرنسپل ابراهیم جلیس دی، دا غي نمخ کې دا خدای خدمتگارو دلته د روخان فکرای او د ترقی پسندای را دی خو په پښتونخوا کې. کلندر صاحب د جده دا په 1955 کې چې کله ولسی د بجرګه جوړیدا، کاکاجی سنوبر حسین چې کله هغه وې چې را مونږه نه د سیاست د پاره د انټيليجنس یا میدان خالی نه دی پرې خودل پکار، د دینه به سیاست ته پیډینګ کیږي، نو بیا دا خلک رالل او دا په ولسی جرګه کې کیناستل، او کلندر مومند صاحب په کله کشر سے کترو.
افراسیاب خټک وایي چې کله هغه یو ځل د ریاستی ادارو لخوا اونیول شو، نو داغه د مقدمې لپاره قلندر مومند یو وکیل په حیث عدالت ته وړاندې شو، په ډیرو کلکو دلیلونو یې د هغه دفاع وکړه. افراسیاب خټک دغه کیسه صدا سې کوي:
چې بیا یو ځل په سپکا بیا کې ونیول شم، یو ځل زما د ضمانت کیس وو، نو دوی تور کوټه چولې کچرو ته راغلو چې ما لپاره عدالت کې ودریږي، او زما ضمانت حاصل بیا یو بل تعلق سے بہت سر دیر برجا پادشو اگر چین کے لحے درپا جیل کیو سکن دو کالا شپگ اویا اوا اویا کال کی پھر دب بوٹو سیب کو وقت کی زمان پارٹی میں پابندیو لگے رہا زمان مشران اکارم پورا جسان انور سردار طالب مینگل خیر بخش نبی سیب بزنجو سیب افضل خان لالا انور مشران سونیو لے جو نمی پر جربا جیل کیو نو زمان وکیلانوں کے چکم یو ٹیم ہونو آگے کے کلندر سیب ہم دب وکیل کو تو گا شامل ہو نو دوی به جیل ته راتلل، بیا به حیدرآباد جیل سے مشاعرے کله کله مونږ وکړي، ځکه چې جیل کې درنه مونږ سره ګلخان نصیر د بلوچی ژبې ډېر لوی شاعر و، حاجی جالد صاحب د اردو ژبې لوی شاعر و، قلندر صاحب هم کله راغلو نو سیوینه مونږ سره مشاعره کې ووی که مشاعره کې نه ووی، هسې به هم د یو بل نه نورې خبرې به کولې، قانوني خبرې یا سیاسي خبرې ادبي خبرې به مو وکړي، نو یو قسم د نامو سره اوږد تعلق په دې لحاظ باندې پاتې شوی و. او رښتیا خبره دا ده
قلندر مومند یو نظریاتی شخصیت وو، چې کومې خبرې به هغه خپلو ملګرو او شاګردانو ته کولې، په هغې به په خپل ذاتی ژوند کې هم عمل کولو. د قلندر مومن زوی او نوموړی خبریال زلان مومن وایي هغه په مکمله توګه د باچا خان په اصول عمل کاوه او چې په کور کې به هم پس خبره خفه شو نو یا به د کور د غړیو سره خبرې بندې کړې او یا به د خوراک سکاک نه انکار وکړو او په پرامن توګه به په احتجاج لاړ. زلان مومن وایي قلندر صاحب به احتجاج هله ختم کړو چې کله به ټولو دا ژمنه وکړه چې د هغه د اصول پر ضد به بیا څه کار نه کیږي. نوموړی زیاتوي
یو ډېر نظریاتي انسان د کور نه بهر هم و کور کې دننه هم و او ډېر یو شفیق پلار و عمري نمونه خپل اولاد ته خپلو ملګرو ته خپلو شاګردانو ته تربیت دپاره پیش کوله. قلندر صاحب که جیل نه بهر تللی و زموږ په کور کې کومې سختې تېرې شوې وي کوشش خپل طرف نہ کرے.
د پښتنو ستر پوهان قلندر مومن په کال 2003 کې د فروری په سلورم نیټه د دې فانی دنیا نسترګې پټې کړې او د خپل پلار نیکه په اډیره کې خاور ته وسپارل شو. دغه د فکر مشالونه د پښتونخوا په لروبر کې اوس هم بلیږي او په دارا خورو تیرو کې د پښتنو قامی کاروان ته د منزل لارې روښانه کوي. اوریدونکو دغه وازه مونږه د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد د کاروان د یو بل نوموړي مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې د سولې پر لور. هر اونۍ دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ برابرۍ نو راځي چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو د اکتوبر په 14 تاریخ د عمان په سرخار مسقط کې سره وکتل. دوی د طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکراتو او په سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د غونډې ځینې خلک هیله من کړي چې کېدای شي د سیاسي روغې جوړې په ټپه ولاړو مذاکراتو بیا پیلولو کې مرسته وکړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې غږیږو. زه بشیر ګواخ مو کوربه یم. هرکلی مو کوم. دغه څلورو هیوادونو پخوا هم د افغانستان په اړه غونډې کړې وې. د مسقط غونډه یې شپږمه وه او له نږدې یو نیم کال ځنډ وروسته وشوه، خو پر دې سربیره هم افغان چارواکي ته هیلې لري. د هغې یوه وجه دا ده چې د 13 اګست په 1 تاریخ د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په وخت په پاکستان تور پورې کړ چې طالبانو ته یې پناه ورکړي او د ترګرې په ضد جګړه کې ډېر کار نه دی کړی. اسلام آباد دا تورونه بې بنیاد او بلله ویل چې د ترګرې په وړاندې د دوی قربانۍ هېرې شوې دي. افغان چارواکي هم دا ډونالډ ټرمپ په شان خبرې له ډیر وخت راهیسې کوي او وایي دا ځل د نړیوالو فشارونو له کبله کېدای شي اسلام آباد صادقانه هلې ځلې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال محمد امین وقاد وایي
پاکستان د نړیوالو د نیوکو لاندې د ګوره چین کې څو ورځې مخکې میاشت کم هغه 5 هیوادونو برازیل او روس او چین او انډیا او سوېلي افریقا هغه هلته همداسې په صراحت باندې هغوی اعلانیه کې لیکلي وو چې د حقاني شبکه او تحریک طالبان پاکستان او لشکرې طیبه او جیش محمد دا او داسې نور ترهګرې ډلې دا ځي افغانستان کې افغانان وژني. دا یو صراحت چې توقع مونږ هم نه کوله چې زیات دا خارج هلته ناست وو سره پاکستان ښه تعلق وو خادي کو لکه دوس وخت دی خوله چین وخت دی او هلته غوره داسې یو شی مونږ سره راغی.
خبر کم اثر زما پختون وطن تشوي دے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہاغ وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمدو وطنو دلد دا مینی بادشاہی با دار مان سیالی با ند مین سوی لینا پکی سشک اکومان نپکی دردو نپی ون نپکی زخم قدری سپرلو اخترو او میلو ودان ساتلے اوتل کلو ظلمو شن خالو ودان ساتلے اوتل پیغلو ویل جی گل وطن با بکم سوکے ساتو منبد تر تصویر ترک میں پسینوں کے ساتو
دا سولے پر لور خبرونی اور دنکو رویټرز خبری اډرانس د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي لخوا لیکلی چې اوس په عمان کې د دې خبرو په لیدل نوی هلی ټوکی نوموړی زیاته کړی چې د افغان امریکایي او چینایي چارواکو سره دا غونډه ځکه مهمه وه چې کېدای شي د سولې لپاره خبرو اترو ته لار هواره کړي افغان چارواکو همیشه ویلي چې پاکستان پر طالبانو د اغیز لرلو لوجې د سولې لپاره مهم کردار لوبول شي او غوی د مذاکراتو میز ته راوستي شي د مسقط په غونډه کې د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټری تهمینا جنجوا برخه درلوده له افغانستان پکې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د سولې شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ګډون کړی و طالبان په دې غونډه کې نه وو خو بیا هم محمد امین وقاد وایي دا په دې معنا نه ده چې وسلوال دې له جنګه ستړي نه وي
منګه دا ټول ماحول چې ګورو امریکا او ناتو نه راواخله منګه افغانستان جواندي هیوادونه چې چین دې په پاکستان ورسره تر روسي پورې دا جنگ مسلې نو برداشت هم د افغانستان ملت او دولت او هم د سیمې او نړیوالو هیوادونو دا نور درنه تمامېږي بلنا دا شروانه دا چه دا جنگ تا پای تکیه که خود درشی ولو که دا تدریجه نمویل یو کال یو نیم کال واخلی او سولا ترجیحات پیدا که او خبری ترجیحات پیدا که دا سول دلار این حقوق تر لاته که نظریات و پیشنهادات رانده که انتقادات رانده که دا سول پر لوگ
اوریدونکو افغانستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ د امان د مسقط غونډې مخکې د ریپورټونو تر مخه امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د طالبانو د قطر پر دفتر نیوکه وکړي او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتي وو چې دا وتړي نږدې څلور کاله مخکې جوړ شوی د طالبانو دا دفتر رسمي حیثیت نه لري طالب وسلوال ډله دا زید سیاسي اړیکو لپاره کاروي خو په دې وروستیو کې پی نیوکې شوې چې له دې ځایه مذاکرات کم او نړیوالو سره د خپلو اړیکو پالل ډیر کیږي په پاکستان کې د سیاسي چارو په رحیم الله یوسفزی وایي د قطر دفتر د سیاسي روغې جوړ لپاره ډیره ګټه نه ده کړې خو بندول یې هم سم کار ځکه نه دی چې نه پوهیږي بل کم هیواد به په خپله خاوره د طالبانو استازیتوب ته زړه کړي
فعلاً خو زما دا خیال دی چې طالبان په قطر کې خوشحاله دي هغې به غواړي چې هلته پاتې شي او قطر به همدا غواړي ډېر هیوادونه دا غواړي چې همدغه ځای کې دفتر وي دا یو د هغې اډرس ته پته ده خو دا ده چې نور هیوادونه چې دي نو هغې به هم زه فکر کوم چې داسې غواړي چې دغه طالبان که د هغې هیواد ته راځي دفتر خلاصوي نو دا ممکن ده خو دا ده چې دې کې به د امریکې مرضی شامل ہوئی قطر دفتر تڑل یا نہ تڑل دا فیصلہ خوب امریکہ کی دا افغانستان حکومت پہ کی قطر پہ کی دا سولے پر لوگ
اوریدن کو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د افغانستان د سولې عالی شورا یو مشر عبدالحکیم مجاهد چې په خوا په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت استازی وو او وروسته یې له جګړې لاس واخیست وای په کار دا چې طالب سوال هم د د پښان کار وکي او د سولې لار خپل کی. نو موړي سره مو مرکه کړی او په سر کې موتی پښتنه کړی چې دی ولې فکر کوي چې طالبان به یې غږ واوري.
زما په اخره باندې د هر بل وخت نه زیات اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې په افغانستان کې د بحران مختلف اړخونه مختلفې خواوې یو بل ته غوږ ونیسي او د افغانستان د بحران د حل د پیدا د حل لارې د پیدا کولو لپاره مشترکې هلې ځلې وکړي. تر څومره چې ما ته صورت حال معلومیږي هم د افغانستان په حکومت کې دا تمایل وجود لري چې صلح په افغانستان کې راسي، هم د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفینو یا د طالبانو د اسلامي تحریک په صفونو کې یو قوي رجحان دې ته وجود لري چې نور په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله رامنځته سي. هم بین المللي قوتونه چې مشري امریکا کوي په افغانستان کې هغه هم د دې لپاره تمایل پیدا کړی دی چې په افغانستان کې یو داسې سوله رامنځته شي چې هغه د ټولو اړخونو لپاره قابل قبول وي. هم په منطقه ای سطحه باندې داسې تمایلات وجود لري چې بالاخر په افغانستان کې یو سوله رامنځته.
نو تاسو د دې سولې د رامنځته کولو لپاره چې کوم مذاکرات دي د دې پیل څنګه امکان لري، کوم داسې لارې چارې کېدلی شي چې په هغې باندې کار وشي؟
د ټولو نه عمده مشکلې په وړاندې هغه د بې اعتمادي یوه فضا ده. د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ یو بې اعتمادي وجود لري. پوکار خبره ده چې دا اعتماد رامنځته شي د افغانستان د حکومت او د سیمې د هیوادونو خصوصا د پاکستان ترمنځ د بې اعتمادي یو فضا وجود لري. دغه بې اعتمادي د یو قوي ډیپلوماټیکو حلو ځلو په نتیجه کې نور باید پای ته ورسیږي او د اعتماد یو فضا رامنځته شي. د اعتماد فضا کې موږ کولی شو چې هم په دولتي سطحه باندې له یو تعداد هیوادونو سره خپل مشکل حل کو، او همچنان کولی شو په داخلي بعد کې موږ د وسلوال مخالفینو سره خپل مشکل حل کو.
د روسیې کې دا خبر راغله چې د قطر دفتر په کار د چې وتړل شي او د امریکایانو په وینا دا څه فائدہ نه ده کړی.
دا ډول یو ادرس تړل کیږي زه باور نه لرم چې هغه به موږ سره د سولې پر وسلو کې مرسته وکړي، بلکې برعکس به موږ هغه د سولې په مخ باندې کوو هغه به نورم پیچیده او مغلقې وګرځي. نه یوازې دا چې دغه ادرس باید ونه تړل شي، بلکې د هغوی لپاره هڅه وشي چې نور داسې ادرسونه پیدا شي چې د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه په اسانۍ سره کولای شي د هغوی سره تماس ونیسي، د هغوی نظریات واروي او خپل نظریات هغوی ته اراده کړي.
د دې وطن د موسمونو نمی کرکو شوا، قسم په خدای د بارانونو نمی کرکو شوا، چپ دے وقت کے ہم دقام پو بچو زڑن سیزی، ددا سے خل کو دم خونو نمی کرکو شوا، اس پہ اسمان ہم زڑگے نسیزی چی وزی برشی، دل پہ قاترہ ولی کلا زلزلی راب.
او اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پې ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم، خوشاله اوسئ.
خدای خبر چرتا بی کفنا جنازی وی سی، دعا بچا تک سوک و مقبرو کے ساتھو، مونبد در تصویر تر کمی پسینو کے ساتھو.